دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن جمعه ده د 1989 کال د اقرب د میاشتې دریمه ده چې د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې 25مه کیږي په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
په ننګرهار کې د ملي امنیت پر سفر دوه قطې په ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي دي نواز شریف د زندانه په ضمانت خوشې شه او د روسیې یو عسکر په سربیا کې 8 عسکر وژل دي
درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنی نتیجو د اعلان لپاره نوې نیټه ټاکل شوې نه ده د انتخاباتو د څار مسؤلین په دې کار اندېښمن دي
هدف دا دی چې شفافیت پلی شي د بایومتریکو په وسیله کارولې رای د بایومتریکو پرته رای او تورې رای د سپینو رایو څخه بیلې شي
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پر امریکایي کمپنیو انتقاد کړی چې د چین ګټورو بازارونو ته د لاسرسي په هدف د امریکا ارزښتونه پلوري
Some of the NBA's biggest players and owners who routinely exercise their freedom to criticize this country lose their voices.
دا او ځین نور مطالب د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کلرو خو اوس به د دې سات خبرونه عاشق الله رحیمزوی او ز شفیع سردار تاسو وایو.
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو خبرونه وري د ننګرهار ولایت سیمه شروکوي د جلال آباد خر په څلورمه امنیتی حوزه کې د ملي امنیت په سفر دوه قطې ځانمرګي برید شوی دی چې د ملکی وګړو په ګډون 15 تنه پکې وژل شوی او 20 نور ټپیان دي د ننګرهار د والی ویان اتاولا خوګانی امریکا غږ ته وویل چې د ځانمرګي برید نن د غرمې وروسته 2 بجې شوی
متاسفانه په دې پیښه کې درې د سفر دوزو اكون شهیدان شوی دی او دوه ملکی وګړي هم په شهادت رسیدلي دي په دې پیښه کې 15 ملکی وګړي ټپیان شوی دي او شپږ د سفر دو منصوبین ټپیان شوی دي
په ختی ځون کې د پاوس قمانداني وایي چې په برید کې د زرنج موټر نه کار اخیستل شوی او طالبانو ادعا کړې ده چې برید هغوی کړی
د دفاع وزارت وایي د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ په بشپړ پړه توګه د طالبانو څخه پاک کړه د دفاع وزارت نن ویلي چې دغه ولسوالۍ نن سهار وختي له طالبانو څخه پاکه کړې ده د دفاع وزارت اعلامیه وایي چې له څو ورځو راپه دې خوا یې په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي وه په اعلامیه کې راغلي چې د یادو عملیاتو پر مهال لسګونو طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتی او یو شمیر نقلیا وسایط یې هم نیولی دي طالبانو د سنبلې پر 19مه د تخار د درقد ولسوالۍ
د ناتو عمومي منشي ټینګار کوي چې افغانستان لا هم د تړون د مهمو لومړیتوبونو څخه دی او پوځي او مالي همکاري به ورسره دوام ولري د ناتو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ چې نن یې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په دوهمه ورځ خبرې کولې وی ویل چې دغه تړون د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د نړیوال تروریزم سره په جګړه بوخت دي
It remains a top priority for our alliance and for our partners. We will review the security.
The Afghanistan څخه زمنګ ملاتړ هم د قواو هم د مالی منابعو له درکه ټینګ او دوام لري. هغه هم د شن په تکرار سره وویل چې د طالبانو سره د مذاکراتو د بیا پیل کېدو په صورت کې ناتو د هغه هرکلی کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنی نتایجو د اعلان لپاره د نوې نیټې په ټاکلو غور کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنی نتایجو په اعلان کې د نږدې یوې اونۍ ځنډ وروسته اوس هم دغه کمیسون د لومړنیو نتیجو د اعلان لپاره نوې نیټه نه ده ټاکلې چې د ټاکنو د څار ادارو چارواکي وایي دا کار د دغو ادارو د اندېښنې سبب سوی دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستاني په ټویټر کې لیکلي چې دا کمیسون د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره لا هم د نوې نیټې په ټاکلو غور کوي د دغه کمیسون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی امریکا ژغ ته وویل چې کېدای شي کمیسون د شنبه په ورځ د لومړنیو نتیجو د اعلان لپاره نیټه وټاکي
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوري د هم نړیوال خبرونه د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف د روغتیایي دلیلونو په وجه د لاور خار د یو زندانه په ضمانت خوشی شوی دی د خبر تفصیل د سمیع الله جلال الدین اوري
د پاکستان د لاهور علي محکمې نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې ښاغلی شریف وروسته له هغه په ضمانت له زندان نه خوشې شو چې کورنۍ د هغه د روغتیایي وضعیت د خرابوالي خبر ورکړ. نواز شریف د دوشنبې په ورځ له زندان نه روغتون ته انتقال شوی و او تر اوسه په روغتون کې د زندان د مامورینو تر څارنې لاندې دی. نه شپېته کلن نواز شریف چې درې دورې د پاکستان صدراعظم و، پخوا یې هم د زړه ناروغۍ په ګډون له یو لړ روغتیایي ستونزو سره مخ و. ښاغلی شریف د مالی فساد په جرم په 2 کاله بند محکوم شوی دی. ښاغلی شریف د فساد تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پر هغه لګیدلي تورونه سیاسي انګیزه لري. تر اوسه نه ده څرګنده شوې چې ښاغلی شریف به د درملنې لپاره په پاکستان کې پاتې شي او که د هغه د مدافع وکیل د درخواست په اساس به بهر ته د تداوي لپاره انتقال شي. سمیع الله جلالزی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونو ته دوام ورکوو. یو پاکستانی مدافع وکیل وایي قاضي حکم کړی چې د بشري حقوقو د فعال ګلالي اسماعیل پلار پروفیسر محمد اسماعیل د اقلیتونو د حقوقو د غورځنګ سره د ملاتړ په خاطر محاکمه کړې. پروفیسر اسماعیل چې د پنجشنبې په ورځ پولیسو ونیو، نن د جمعې په ورځ یې وروسته له هغه د پېښور عالي محکمې ته وړاندې کړ چې د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو او فعالانو د هغه پر بندې کېدو سختې اندیښنې ښودلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پروفیسر محمد اسماعیل پر بندې کېدو سخته اندیښنه ښودلې.
د روسیې یو عسکر په سربیا کې 8 نور عسکر وژلې دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د عسکر خپل 8 ملګري نن د جمعې په ورځ د سربیا د ګورنی په ښار کې په یو نظامي کمپ کې وژلې دي او 2 نور یې ټپي کړي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د عسکرو ترمنځ د شخصي ستونزو نه وروسته شخړه وشوله او د عسکر په خپل ملګرو ډزې وکړلې. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې برید کوونکی نیول شوی او د پیښې په هکله تحقیقات پیل شوي دي.
په عراق کې د حکومت ضد مظاهرې د 2 اونیو ځنډ وروسته بیا پیل شوې او رپورټونه وایي چې پولیسو په بغداد کې د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره هوایي ډزې کړې او اوښکې بهونکي ګازې کارولې دي. د خبر تفصیل د وحید الله فیض څخه واوري.
دغه مظاهره چې د روان میاشتې په پیل کې د بیکاری، اداري فساد او د دولتي خدماتو د کچې د ټیټوالي پر ضد پیل شوې وي، په تاوتریخوالي واوښتلې. د حقیقت منتنی یو دولتي پلاوی د روان اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د پولیسو په ډزو کې 149 کسان وژل شوي او څه د پاسه 3000 اعتراض کوونکي ټپیان شوي دي. دغه رپورټ همداشان د 8 تنو امنیتي سرتیرو وژنه هم تایید کړې ده. د عراق امنیتي مقاماتو ژمنه وکړه چې د تاوتریخوالي مخنیوی به وکړي. امنیتي مقامات ویلي چې د مظاهرو په لومړیو شیبو کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی او په لسګونو نور ټپیان شوی دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. په برتانیې کې پولیس د هغو 9 کسانو په حق لا تحقیقات کوي چې مړی یې 4 ورځې وړاندې په یوې لارې موټر کې پیدا شول. ګمان کېږي چې دغه کسان د چین اوسیدونکي وه. پولیسو د پیښې په حق لا تحقیقات پیل کړي دي او 2 کسان یې نیولي هم دي. پولیسو د لاری موټروان نیولی او هغه یې د کسانو په قتل کې تورن ګڼلی. چین هم د برتانیې نه غوښتي دي چې په دې پیښې کې لس لرونکو ته د جدي سزا ورکړ شي. پولیسو یو سړی او یوه میرمن یې په دې قضیې کې د لس لرلو په شک نیولی دي او پوښتنې ترې کېږي. او وروستی خبر دا چې د روسیې د دفاع وزارت وایي د مسکو او ترکیې ترمنځ د تازه موافقې له مخې 30 اضافي عسکر د سوریې او ترکیې ترمنځ سرحدي سیمو ته د ګزمو دپاره لیږلي دي. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې تقریبا 300 نظامي عسکر د سوریې په شمال ختیځ کې د ګزمو دپاره تللي دي. د عسکر به د سیمې نه د کوردي ملیشو د وتلو نظارت کوي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې 40 د مرمیو ضد موټر هم د هوا د لارې سیمې ته انتقال شوي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د شمالي اتلانتیک د تړون ناتو عمومي منشي ټینګار کړی دی چې افغانستان لا هم د دې تړون د مهمو لومړیتوبونو څخه دی او د دې هیواد سره به پوځي او مالی همکاروي ته دوام ورکړي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د شمالي اتلانتیک د تړون ناتو عمومي منشي ټینګار کړی چې افغانستان لا هم د دې تړون د مهمو لومړیتوبونو څخه دی او د دې هیواد سره به پوځي او مالي همکاریو ته دوام ورکړي. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د جمعې په ورځ اکتوبر 15 د ناتو د غړي هیوادونو دفاع وزیرانو د غونډې په 2 ورځ خبرې کولې ویل چې دغه تړون د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د نړیوال تروریزم سره په جګړه بوخت دی. ښاغلی سرنلبرګ وایي
د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو دفاع وزیرانو ترمنځ په غونډه کې ژمنه وشوه چې ناټو په افغانستان کې خپل ماموریت ته ژمن دی. موږ افغانستان ته په ګډه راغلي یو، په ګډه پریکړه کوو او چې وخت یې راغی په ګډه له افغانستان څخه وځو. چې اړتیا نه وي موږ په افغانستان کې د اوږدو مهال لپاره نه پاتې کیږو.
And when the time is right, we will leave together.
همدا شام په تکرار سره ویل چې د طالبانو سره مذاکرات بیا پیلېدو په صورت کې ناتو د هغه هرکلی کوي. تمه ده چې د ناتو سازمان د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د دوهمې ورځې په غونډه کې د افغانستان د امنیتي شرایطو او جمهوری ریاست د ټاکنو په ګډون د دې هیواد وضعیت وڅېړل شي. د ناتو سرمنشي یان سټونټربرګ له وخت مخکې له افغانستان څخه د وتلو په حق لوویل،
کله وخت مخکې ووزو موږ به یې بیا لوړه پریکړو. لومړی به د افغانستان خلک له طالبانو رژیم څخه زیان وویني، دویم به یې موږ ته زیان راورسیږي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي تېره ورځ امریکا غږ ته وویل چې افغانستان کې د دې سازمان قواوې به په دې هیواد کې د امنیتي ګواښونو د کمیدو په پام کې نیولو سره راکمې شي. هغه همدا شان ټینګار وکړ چې طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیلېدو په صورت کې لازم دی چې د افغانستان حکومت پکې محوري رول ولري. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د ځنډ یوه اونۍ وروسته لا هم د انتخاباتو کمیسون د نتیجو اعلان لپاره نوې نیټه نه ده ټاکلې. د انتخاباتو د څار ادارو چارواکي وایي دغه کار دوی اندېښمن کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د ټاکنو د خپلواکې کمیسون لخوا د افغانستان د جمهوري ریاست د تلې د شپږمې ورځې د ټاکنو د لومړنیو پیلو په اعلان کې د نږدې یوې اونۍ ځنډ وروسته اوس هم دغه کمیسون د لومړنیو پیلو د اعلان لپاره نوې نیټه نه ده ټاکلې. چې د ټاکنو څار د ادارو چارواکي وایي دا کار د دغو ادارو د اندېښنې سبب شوی دی. د ټاکنو خپلواکې کمیسون مشرې میرمن هوا عالم نورستاني د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې دا کمیسون د لومړنیو پیلو د اعلان لپاره لا هم د نوې نیټې په ټاکلو کار کوي. د دغه کمیسون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې کیدای شي کمیسون د شنبې په ورځ د لومړنیو پیلو د اعلان لپاره نوې نیټه وټاکي.
هدف یې چې تامین شفافیت،
هدف دا دی چې شفافیت پلی شي. د بایومتریکو په وسیله کارولې رای، د بایومتریکو پرته رای او تورې رای د سپینو رایو څخه بیل شي. موږ نه غواړو چې شفافیت د سرعت قربانی شي. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرتابه په جدي ډول د پایلو د اعلان لپاره دقیق نیټې د ټاکلو په پریکړې باندې کار کوي.
ښاغلی ابراهیمی ویل چې د نیټې د اعلان ځنډ علت د کمیسیون په تخنیکي برخه کې د کار د حجم چې د هغه پر وینا د تخنیکي کار ارزونه د نیټې د اعلان په پریکړه کې مرسته کولی شي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د مهال ویش له مخې په کار وچی د افغانستان د جمهوري ریاست د تلې د شپږمې ورځې د ټاکنو لومړنۍ پیالې تیره اونۍ د تلې په ویشتمه ورځ اعلان شوې وې، خو دا پیالې اعلان نه شوې. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چارواکي وایي چې د پیالو د ځنډ علت یو لړ تخنیکي ستونزې وې چې اوس لرې شوې، او دغه کمیسیون عمومي معلوماتي مرکز ته د بایومټریک دستګاو څخه ټول معلومات انتقال شوي دي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون وایان عبدالعزیز ابراهیمی وایي چې د درملوک په نوم جرمني شرکت چې د ټاکنو کمیسیون ورڅخه د بایومټریک دستګاو یې اخیستي، ورته ویلي چې په درې کاري ورځو کې به د مرکزي سیستم څخه ناپاکې رای وایستل شي. ښاغلی ابراهیمی وایي دا کار د پنجشنبې په ورځ پیل شوی دی. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د پیلو په اعلان کې پر لپسې ځن د ټاکنو سرد ادارو ته اندېښنې سبب شوی دی. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سرد ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې پیپا د وضعیت څخه راضي نه ده او کمیسیون ته پکار دي چې وضعیت ژر تر کنټرول لاندې راولي.
دوی له بده مرغه په یو اونۍ کې نه توانېدلې. اول تاریخ مشخص کړي، دوم له پېښو سره ډېر متاثره کېږي، مدیریت ترې اغېزمن کېږي. یعنی وګورئ چې یو قلف مسله څومره جدي او تقریبا حاده واقع سره په دغه موضوع کې نو زموږ په مجموع کې ځیر کارونه څخه رضایتمن لرو. دوی باید زر تر زره دغه وضعیت مدیریت کړي، تاریخ مشخص کړي، هغه کړنې او هڅې چې
پایلو د اعلان په خاطر ضروری دي، هغه هم باید روښانه کړي.
د پیپا اجرایوي رئیس وایي چې داسې ښکاري چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چارواکي د تخنیکي وضعیت په ارزولو کې پاتې راغلي.
یعنې که تخنیکي څېړنه وي، فقط د یوې غونډې خبره ده چې په کې دارنشاو کمیسیون سره کښېني، وضعیت په میز باندې بحث کړي او د هغه لپاره تاریخ مشخص کړي. نور اضافه هغه کوم بحث نه ده.
د ټاکنو د سر د ادارو چارواکي وایي چې د لومړنیو پیلو د اعلان ځنډ مخامخ د جمهوري اسد د ټاکنو د روسي پیلو پر اعلان هم اغیزه کوي او روسي پیلې به هم په ځنډ اعلان شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون لړم شپاړسمه ورځ د جمهوري اسد د ټاکنو روسي پیلو اعلان لپاره په پام کې نیولې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا متحده ایالاتو د پنځشنبه په ورځ وویل چې په سوریه کې به د تیلو زیرمو د ساتلو لپاره خپل پوځي شتون غښتلی کړي. امریکا دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې امریکایي ځواکونه د سوریې له شمال ختیځ څخه وتلي او په سیمه کې کوردي ځواکونو څو ځایونه خوشي کړي او روسي ځواکونه د ترکیې او سوریې د پولې په شاوخوا کې ګزمې کوي. ځینې څېړونکي اندېښنه لري چې د امریکا وتل روسیې ته د دې فرصت برابر کړي چې په منځني ختیځ کې د یو بانفوذه قدرت په توګه خپل رول ولوبوي. پام وکړئ رپورټ ته چې زموږ همکاري وړاندې کوي.
دا امریکا د دفاع وزارت یو چارواکی وویل چې امریکا ل خپل کوردی شریکانو سره په همغږي دا سوری په شمال ختیځ کې خپل پوځي تجهیزات غختلي کوي، څو د اسلامي دولت ډلې لاستا د تیرو د ساګانو د پریوتلو مخه ونیسي. امریکا دغه خبره وروسته تر هغه کړې ده چې کوردی ځواکونو د انقره، مسکو او دمشق ترمنځ د هغې موافقې له مخې څو ځایونه پرېښودلي دي چې هغوی ته د هغې بیړې خپلواکې سیمې د لرلو اجازه ورکوي چې عملاً اوس وجود نه لري. روسی پوځونه د سوریا او ترکی پولې ته څیرمه د کوبانی او قامشلی په ښارونو کې ګزمې کوي، څو هغه خلا ډکه کړي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو له امله پاتې شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې دا ناټو متحدینو ته د ډاډ ورکولو په ترڅ کې په ترکی تور ولګاو چې د سوریې په شمال کې یې اوسنی وضعیت رامنځته کړی دی.
ګوره، زه د دې موضوع په اړه خورا سپینې خبرې کوم. ترکیې موږ ټول په یوه ناوړه وضعیت کې اچولی یو. دغې حملې توجه نه درلود. زه فکر کوم چې د ترکیې ولسمشر په یو یا بل دلیل د دې حملې لیوالتیا درلوده او د دې امکان نه و چې موږ به د ناټو له یو متحد سره جګړه پیل کړو.
امریکا په منځني ختیځ کې دا یو پرنفوذه ځواک په توګه خپل رول لوبولی دی، خو کارپوهان وایي چې روسان هغه تشه ډکوي چې له سوریې څخه د امریکا د وتلو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. د امریکایي پرمختګ د مرکز براین کاتولیس وایي
Russia has something that the US currently doesn't have and hasn't had for years, which is a clear set of objectives.
روسیا هغه څه لري چې امریکا یې نه لري. روسیا هغه څه لري چې کلونه نه درلودل او د منځني ختیځ د سیاست لپاره یو لړ څرګند اهداف لري. دا له هغو سازمانونو او هیوادونو سره ولاړ ده چې وای ملاتړ کوي. دا د ټرمپ د ادارې برعکس ده چې له کوردان سره و. همداراز د اوباما د ادارې برعکس ده چې د سوری په اړه یې بیلابیل خبرې کولې، خو په پای کې زیات شیان ترلاسه نه کړل.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د سوریې په ختیځ کې به یو لکشمیر سرتیری پرېږدي چې هلته د تیلو په ارزښناکو زیرمو د اسلامي دولت د ډلې د کنټرول مخه ونیسي. براین کاتولیس وایي
د دې پیغام چې ګڼې موږ خلک نه بلکې د تیلو زیرمې ساتو، انګازې به په ټوله سیمه په ځانګړي ډول زموږ د هغو شریکانو او متحدینو ترمنځ خپرې شي چې په سوریه کې د کوردانو په څیر د داعش د ماتولو لپاره زیاتې قربانۍ ورکړې دي.
اسپر خپلو بریتانوي او فرانسوي سیالانو ته ویلي دي چې امریکا لا هم د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو ژمنتیا لري. تاج امینیار، د آشنا رادیو، امریکا غږ.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پر امریکایي کمپنیو انتقاد کوي چې د چین ګټورو بازارونو ته د لاسرسي په هدف د امریکا ارزښتونه پلوري. مایک پینس پرون د تجارت په یوې غونډه کې د ناکی او د باسکټبال ملي ادارې NBA ته په اشاره سره وویل چې دوی د چین د حکومت سپکاوی له پامه غورځوي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
نایکی د سپورتي وسایلو د نړۍ یو وتلې کمپنۍ ده. دا کمپنۍ کومه فابریکه نه لري، خو خپلو جامو او بوټونو یو پر څلورمه برخه په چین کې تولیدوي. د تجارت پر سر د امریکا د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ د شته جنجال پر سر د روان کال په درېمه روبه کې د نایک فروشات 2% لوړ شول، چې علت یې په چین کې د یادې کمپنۍ محصولاتو ته ډېره لیوالتیا ده. د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس وویل
Over the past 17 years, China's GDP has grown by more than 9-fold.
په تیر ولس کلونو کې د چین ملي ناخالص تولیدات څه باندې 9 برابر لوړ شوي دي. هغه هیواد د نړۍ دویم ستر اقتصادي هیواد دی. ډېرې دغه بریاوې په چین کې د امریکا د پانګون له امله دي.
خو پینس وویل د چین اقتصادي وده د دې لامل نه ده شوې چې یوې آزادې او پرانیستې ټولنې ته چې پکې شخصي شتمنیو د قانون واکمنۍ او د تجارت نړیوالو قوانینو ته درناوی کېږي د هغه هیواد د مستبد نظام پام وړوي. پنځ زیاته کړه یو شمیر امریکایي کمپنۍ د چین ظالم حکومت ته سر ټیټوي.
نایکی سٹورز ان چاینا ایکچولی ریموووډ دیر هیوستن راکټس مرچنډایز.
د نایکی پلورنځیو د هیوستن راکټس په نامه د یو ډول سپورتي جامو د عمومي مسول د یو وکلمې ټویټ له عمله چې ویلی وو د ازادۍ لپاره وجنګیږي له هانګ کانګ سره ودرېږي، د چین له حکومت سره د خواخوږي په هدف له خپل پلورنځیو د هیوستن راکټس سپورتي جامې لری کړې دي.
ټویټ که څه هم ژر پاک شو، خو د چین تلویزیون د ان بی ای یا د امریکا د باسکټبال سیالیو خپرول لغو کړل، چې له امله یې لیګ له مالي زیان سره مخ شو. مایک پینس وویل
Some of the NBA's biggest players and owners who routinely exercise their freedom to criticize
the NBA یو شمیر مشهور لوبغاړي او خاوندان د بیان لښته ازادۍ پر دې هیواد انتقاد کوي، خو کله چې خبره د چین د خلکو د ازادۍ او حقونو شي نو خپل دا حق له لاسه ورکوي. د خلکو د غږ د چپ کولو په هدف د چین له حکومت سره په همغږي کېدو NBA هم داسې عمل کوي چې د هغه مستبد رژیم پورې اړه ولري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پر هغو ورزشکارانو چې دی د امریکا او خپل دفتر په وړاندې پک د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پر هغو ورزشکارانو چې دی د امریکا او خپل دفتر په وړاندې به احترامي تورنوي انتقاد کړی پک د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پر هغو ورزشکارانو چې دی د امریکا او خپل دفتر په وړاندې په به احترامي تورنوي انتقاد کړی دی. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د کالیفورنیا په شمال او جنوب کې د اور لګیدنې له کبله 50,000 کسان ارسیوی دي چې خپل کورونه پریږدي. د اور د خپرېدو د ویرې له کبله په دغه سیمه کې ګاز او برېښنا بنده سوې ده. پامکړی رپورټ.
چرواکی وای چې د کالیفورنیا په شمال کې اور 15% مهار شوه دی. د اور وژنې د ادارې مشر مایک پارکس وای
اور په 14,000 هکتار ځمکه کې لګیدلې چې موږ 15% مهار کړی دی. تر اوسه 9 ودانۍ نړېدلې دي او خرابي لا روانه ده. اور خلاص شوی نه دی. تر اوسه همدا معلومات لرو. 1,500 اور وژونکي په دنده ګمارل شوي دي او تر سبا به دا شمیر کارکونکي 50% لوړ کړای شي.
د سونما د نهید پولیسو مشر مارک اسک وای د خطر سره سره یو شمیر خلکو له خپلو کورونو څخه له وتلو ډډه کړې ده. ښاغلی مارک وای
موږ واقعا غواړو چې خلک اختارونو ته غوږ کېږدي او سیمه دې خالي کړي. په دې هکله موږ نن شپه خبرې هم وکړې. که باد زیات شي او ناڅاپي بیړنۍ حالت رامنځته شي موږ نشو کولای چې په وروستۍ شیبه کې کله چې اور رانږدې شي څوک وژغورو. موږ غواړو چې سیمه پاکه وي.
دا اور لګیدنه د چهارشنبې د شپې راهیسې د ګیزرز سیمې ته نږدې چې په نړۍ کې په لویه کچه د انرژي تولید سیمه ده پیل شوې ده. د خدماتو کمپنیو خبرداری ورکړی چې کیدای شي د روانې اونۍ په پای کې د انرژۍ پرچاوي زیاته شي. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. په افغانستان کې د پولیو ناروغي ولې نه محو کیږي؟ د دې ناروغۍ د له منځه وړلو په برخه کې غټې ستونزې څه دي؟ زموږ خبریال عبدالمالک شفق په دې اړه رپورټ لري.
تیره پنجشنبه د پولیو نړیواله ورځ د افغانستان په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د همدې اونۍ په جریان کې د افغانستان په پکتیکا او کندهار ولایتونو کې د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې، چې له دې سره د روان کال د پولیو یا په ماشومانو کې د ګذر ناروغۍ پیښو شمیر 9 ته ورسید. د روغتیا وزارت هر کال اټکل کوي چې د کال تر پای به د پولیو ناروغي لمن له هیواد ټوله کړي، خو سره له ډیرو هڅو نه یوازې بریالي شوي نه دي، بلکې د دې ناروغۍ د پیښو شمېر ورځ تر بلې مخ پر بره روان دی. روغتیایي مسؤلین وایي د پلج ناروغۍ د محو کولو پر وړاندې غټه ستونزه یې د امنیت نشتون دی. دوی زیاتوي د پولیو ډیری پیښې هم په غسیمو کې رامنځته کیږي چې نسبتا ناامنه وي. دوی د مثال په توګه د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه هم یادونه کوي چې د ښه امنیت له کبله پکې هیڅ د پولیو پیښه نه رامنځته کیږي. په پکتیکا کې د پولیو اړوند د جلی سانګې مشر محمد نور په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
اصلي سبب یې د امنیت د نشتوالي له وجې نشي تطبیقېدلی. کله چې د واکسین په تطبیق کې نیمګړتیا راشي او وضعیت مناسب نه وي، نو سبب یې دا دی لکه تاسو چې په افغانستان کې وینئ، هر هغه سیمو کې چې امنیت نشته هلته د پولیو پېښې رامنځته کیږي.
د پکتیکا روغتیایي مسؤلین هم همداراز وایي د برمل په ولسوالۍ کې د پولیو وروستۍ مثبت پېښه ځکه رامنځته شوې چې په دې ولسوالۍ کې د تیر یو کال په جریان کې د ناامنۍ له امله د پولیو ضد واکسین هیڅ کمپاین نه دی تطبیق شوی. په پکتیکا کې د کتلوي معافیت امیر ډاکټر عبدالحکیم همت:
په برمل ولسوالۍ کې تقریبا څه کم یو کال کېږي چې کمپاین نه تطبیق شوی دی پولیو کمپاین. برمل داسې یو ځای ده چې هغه د مخالفینو په لاس کې ده، په هغې ته دې چا وس هم نه رسیږي. نو داسې ځایونو کې کمپاین تطبیقول یا د دولت دپاره یا مسد استعمې دپاره یوه ستونزه ده.
که څه هم یو شمېر دیني عالمان د واکسین تطبیق وقایه او ماشومانو ته ورکول یې لازم ګڼي، خو د هیواد په لرې پرتو سیمو کې لا هم یو شمېر خلک د پولیو ضد واکسین ته د شک په سترګه ګوري، چې د خلکو همدې ذهنیت او نه امنیت د دوی د ماشومانو ژوند له خطر او د روغتیایي مسؤلینو فعالیت له خنډ سره مخ کړی. دیني عالم مولوی ضبط الله:
د واکسینو په مورد باندې په دنیا کې ځینې نظری اختلافونه شته، خو د دنیا مشهور علماو او مشهور اسلامي مرکزونو او مشهور دینی مدارسو دغه ټولو لیکلي دي چې دا نه سي دا جایز دي، بلکې دا ضروری ګڼلي دي چې د صحت لپاره دا ډیر ښه دي، باید استعمال شي، باید په خپل ټیم باندې ولګيږي.
د یادولو د چې پولیو زیاتره وخت په ماشومانو کې د دایمي معلولیت او په ځینو مواردو کې د مړینې لامل ګرځي، چې له همدې امله د نړۍ له خطرناک ساري او وایروسي ناروغیو څخه ګڼل کیږي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
مهمه خبرونه دې زاوري. د ننګرهار سیمه چارواکي د جلال آباد ښار په څلورم امنیتي حوزه کې د ملي امنیت پر سفر دوه قطې په ځانمرګي برید کې د ملکی وګړو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د ناتو عمومي منشي ټینګار کړی چې افغانستان لا هم د تړون د مهمو لومړیتوبونو څخه دی او پوځي او مالی همکاري به ورسره دوام ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د جمهوري ریاست انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د نوې نیټې په ټاکلو غور کوي. د دفاع وزارت وایي د تخار ولایت د درقت ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو څخه پاکه کړه. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د روغتیایي دلیلونو په وجه د لاهور ښار د یو زندان په ضمانت خوشې شو. یو پاکستانی مدافع وکیل وایي قاضي حکم کړی دی چې د بشري حقونو د فعالې ګلالۍ اسماعیل پلار پروفیسر محمد اسماعیل د اقلیتونو د حقونو د غورځنګ سره د ملاتړ په خاطر محاکمه کیږي. د روسیې یو عسکر په سربیا کې 8 نور عسکر وژلي دي. پیراخ کې د حکومت ضد مظاهرې د درې اونیو ځنډ وروسته بیا پیل شوې دي. په برتانیې کې پولیس د هغو نهو دیرشو کسانو په حق له تحقیقات کوي چې مړی یې څو ورځې وړاندې په یو لارې موټر کې پیدا شول. ګمان کیږي چې دغه کسان د چین اوسیدونکي و. پولیسو د پیښې په حق له تحقیقات پیل کړي دي او دوه کسان یې هم نیولي دي. او د روسیې د دفاع وزارت وایي د مسکو او ترکیې ترمنځ د تازه موافقې له مخې سلګونه اضافي عسکر د سوریې او ترکیې ترمنځ سرحدي سیمو ته د ګزمو لپاره لیږلي دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. زموږ بل خبرونه د روغتیا او نیز خبرونه ده، او په خبرونه کې په مغزي سکتې محترم ډاکټر صاحب سره خبرې کوي. هیله ده چې خبرونه هیر نه کړی. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.